ساس څلورو تنو فقیر محمد رحماني علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعات و کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونه اما کتابتون و کود او ده دغ بنسرد ده مسئولین و کارکون که سنزی واوریده. ده بختر آژانس ده خبر لمخی ده اما کتابتونونو ده ریاست سرپرست دواخان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د عامه کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري، او دغه راز د عامه کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په عامه کتابتون کې شاوخوا 16,000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د عامه کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمایندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرا استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي. د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته و روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعري کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم حمد راته وایستئ.
نو حمد به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ او شیرون هم بخیر سر.
او نه نه، خو نور شیرون هم براته وای هستید، زکر استاسو دیر عالی شعری دا از مخبلا دیر خواه کده. میره بانیست.
رب زما تومر بهتر او عالی شان ده، چه پلاس کی قدرت د طول جهان ده. طول سنا او صفت خاص ور لرخایی، هم قادر ده هم رحیمو هم رحمان دے، هم پالون کے دے دوارو عالمیانو، هیچ خطا او صح و نلری سبحان دے. پادشاہان دے دنیا نورو تا محتاج وی، دے دوارو کائناتو نگہبان دے. سوک بچا تر رزق ورکڑی تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بی له شکا چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگ جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زریو عمره احتیاج چاته نشته، د زریو عمره احتیاج چاته نشته. دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی. هر څه کړي شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنه پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یه کریم ده. خوخ پدایم چه رحمتی بی پایان ده.
دیر مننه استادا، دیر علیم اول وست. استادا، پدی ورستو که مو خپلا طول شایری را طول کرده او پا یو کتاب که مو چاپ کرده، نومیم ده ده مینی دردونه. مبارکی در توایم. یو څه مو د دې شیرونو په ایسه کې راته وایسته. په مجموع کې دا څو کتاب دي همدا ټولګه چې ده. اول دینه مو نور تالیفات څه دي؟
زه به عرض درته وکړم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قرآن پورې اړه لري، و هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړي دي، برکت و تجوید فارسی او پښتو، زیور و تلاوت فارسی او پښتو، مقدمة الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمة الجزری چې په جزری باندې مې چې د ملا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی، پښتو فارسی. نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمیل. نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه، د بل نیمګړې مینه وه، او د بل دردونه او فریادونه وو. د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه،
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده. پوښتنې راته پیدا کېږي، نه پوهېږم ټول دي د مینې، او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې وي چې دردونه به هم پکې ختم شوي، ناکامي به هم پکې رفع شوي وي، او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي. او مهرباني استاد،
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورکړ، مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي،
بے شک
په دې کې شک نشته. شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري، مینه ونه لري، نو هغه شاګرد په هغه مضمون کې ناکام وي. او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخنه غواړم، رڼا اچوم.
مهرباني.
مینه د هر چا سره وي، چا سره د یو شي، چا سره د بل څه، خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي، بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي، او بیا په خپله مینه کې ناکام دی. مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي، یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه، که دا مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي، نو ضرورت د بل شعر به څه وي؟ همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خو دا ناکامه مینه ده، ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي. نو چې هر شعر ما وویله، آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره، یعنی دا ناکامه مینه وه،
یعنی بشپړه لانه ده. او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅوک په خپل کار کې موافق نه دی. په خپله هر سړی خلکو ته موافق ښکاري، اما هغه موافق نه وي، هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي، او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم، ځکه نور کوشش کوي. که چرته موافق شي، بیا هغه کار نه کوي، د یو بل کار مخه نیسي. نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو، د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وو، او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم، بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده. تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي، ډیر تالیفونه یې کړي، لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی، وفات شوی دی، او هغه لیکنې بیا بل چا کړي، لیکن هغه سې کله کېدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې و. مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي، نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي.
ډیر عالی.
او آخري قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم. نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړې کړم، څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي.
استاد عشقي شعرونه به هم درنه واورو. یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډېر خوښ سو، نه پوهېږم تاسو یې راته وایاست که زه ووایم. وایي زه چې هر څه قبلوم، زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی، چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی، ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم، ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم، چې غوغونه کڼوم خاطر د چا دی، رقیبان دې پیغورونه راته کاندي، چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی، هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه، چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی، ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي، بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی، زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم، پټي وخ کې تو یوم خاطر د چا دی پټ پسرو لمبو ستیشم خکاره هسی خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زهره وزر کوم خاطر د چا دی. استاد
تاسو ډیر خو ویل شعر خودم رنه تاسو ډیر کول
ډیر علی مولا کله استاد از ما په دکلمه کې مزه نه ستاده استاد په څو شعرونه من تاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویل دي یو څه خو په دې فکر ته وایست چې څنګه مو ډیره دلچسپی ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیان سره او بل نورمو څه دلچسپی په خپلو شعرونو کې یعنی کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې؟
تشکر. الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ ولې وګورئ چې ټوله پیژندله په مخ کېږي وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي لکه خوله په هغې کې غاښونه دي د خدای ښکلي نعمات پخوري او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلوموي او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي نطق پرې کوي او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي. بیا پزې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي بیا پزې منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی او ډېر لرې لرې څه په ویني او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي. نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی. اما کله چې دا نور جسم و کالبد جوړ شو نو الله ورته وویل مخ زما کار دی او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي. که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني. نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډیر وګوره چې مغز په سر کې دی دا هم د مخ څخه دی همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه یعنی دا به وي همداسې ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده. نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسو وایه تاسو ووایه
مهرباني استاد دا شعر به تاسو راته ولولې تاسو ډېر ښه دکلمه کوئ
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې دواړه شونډې شکر لبې په زړه لګي زورورې ټنډه سپینه ګلورینه کږي وروز جادوګرې دا په مخ پراته ماران دي که دي زلف سحرګرې دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولی د لرې غونډه زنه دې مڼه ده سپین غاښونه ملغلرې قدر ساله که د سروې په قامت کې نامه ورې اداګانې دې خوږې دي کرشمې دې جلوګرې په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې برکت سلیم دې ښکار کړ آفرین شه پتا نرې.
اکثرا د علماو د دغسې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي دا تصوفي رنګ لري خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پوهېږمه البته زما برداشت به همداسې تصوفي رنګ هم و او غیر تصوفي مینه هم وه پکې ستاسو خپله نظر څه دی د داسې شعرونو خپلو داسې شعرونو په حیسه کې
داسې دی چې وایي چې وإن من الشعر لحکمة شعر چدی یو حکمت ته